په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان 8 د سپتمبر 9 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د تیزو بارانونو، سیلابونو او تالندې برېښنا اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې تر نن یک شنبه به په بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکنډي، اورزګان، هلمند، فراه او هرات کې به دا سلنګونو په ګډون په بیلابیلو سیمو کې د باران اندازه له 1500 تر 1400 ملي متر پورې وي. وړاندې په خبرداری کې ویل شوي چې د سلنګونو په ګډون به په غربي او مرکزي ولایتونو کې نسبتا تیز بادونه، دوړې او خاورې وي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت له 1500 تر 1000 کیلومتر پورې وي. تیر جمعه د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې بهیدلو سیلابونو لږ تر لږه 3 کسان مړه او 40 نور ژوبل کړل. پیرن کې ځینو افغان فعالانو، د مدني ټولنې غړو او خبریالانو د هغې هیواد له ولسمشر مسعود پزشکان غوښتنه وکړه چې حکومت افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري اخراج مخه ونیسي. ایراني رسنیو پرون شنبه راپور ورکړی چې دغو فعالانو په یو غونډه کې ویلي افغانستان ته د هغو کسانو اخراج چې د طالبانو تر تعقیب لاندې دي د دوی ژوند په خطر کې اچوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکان 2 اونۍ مخکې ویلي وو هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ورغلي بیرته افغانستان ته ایستل کیږي. د پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو دلیز اخراج روان دی او ځینې نورو هیوادونو هم ویلي چې افغانستان ته به د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر ګړندی کړي. ایران د بشري حقوقو سازمان وایي پیران کې د 2 افغان وګړو په ګډون 14 کسان اعدام سوي دي. دغه سازمان پرون په ویلامیه کې ویلي دغه 14 کسان د وږي اسنبلې لږ پروژوشته منیولي تر تیرې چهارشنبې پورې د شیراز د عادل آباد په مرکزي زندان کې اعدام سوي. په ناروی کې د ایران د بشري حقوقو سازمان چې یو غیر دولتي بنسټ دی وایي له دې سره په تیرو 2 اونیو کې په دغه زندان کې د اعدام سویو بندیانو شمیر 900 ته ورسېد. ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د شیراز په مرکزی زندان کې د ډلیزو اعدامونو د اجرا بهیر څاري او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د مرګ د سزا د دا ډول استفادې په وړاندې غلي پاتې نسي. د ایران د بشري حقوقو سازمان تیره پنجشنبه ازادي راډیو ته ویلي وو د روان میلادي کال په 9 میاشت کې لږ تر لږه 30 افغانان په ایران کې اعدام سوي چې دا د تیرو 2 کلونو پرتله 2 برابره زیاتوالی شي. دغه بنسټ ویلي 2 کاله مخکې په ایران کې 14 افغانان خو تیر کال 15 افغان وګړي اعدام سوي وو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري مشر وایي پر لبنان د اسرائیل د هوایي حملو له زیاتېدو سره څه باندې 50,000 کسان سوریې ته کډه سوي دي. فیلیپو ګراندی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې 50,000 لبنانیان یا هغه سوریایان چې په لبنان کې یې ژوند کاوه د اسرائیل د هوایي حملو له کبله مجبور سوي چې سوریې ته کډه وکړي. د ګراندی په وینا تر 200,000 ډیر نور کسان په لبنان کې دننه بې ځایه سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري یو ویاند ویلي چې په لبنان کې دننه د بې ځایه سوو شمیر 2,11,399 ته رسیږي. لکه لی چې د اکتوبر میاشتې پر 1 په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوې، د لبنان حزب الله هم د پولي په اوږدو کې د ټیټې کچې سرحدي شخړې پیل کړې چې په ځواب کې اسرائیل مورچلونه ورته بمباروي. حزب الله چې یو وسله والا ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په لبنان کې د حزب الله ډلې خلاف د اسرائیل د بمباریو په څرګند ملاتړ وکړ. په دې کې هغه هوایي حمله هم شامل ده چې په نتیجه کې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ووژل سو. امریکا په عین حال کې ویلي اوس په لبنان او غزه کې د اوربند وخت راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژنه د زرګونو امریکایانو، اسرائیلیانو او ملکي لبنانیانو په ګډون د هغه د ګڼو قربانیانو لپاره د عدالت یو اقدام ګڼلی دی. بایدن په ویلامیا کې د حزب الله، حماس او حوثی یاغیانو خلاف د اسرائیل د ځان د دفاع د حق پر ملاتړ بیا ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کامیلا هارس چې د ولسمشری ټاکنو لپاره کاندیده ده، حسن نصر الله یو تروریست یاد کړی چې لاسونه یې د هغې په وینا د امریکایانو په وینو سره وو. د اسرائیل پوځ پرون ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 200 ته ورسید. د نیپال پولیسو پرون نشان به ویلي چې تر اوسه 12 تنه لا هم تریتم دي. د تیر جمعې له ناوخته په دغه هیواد کې سخت بارانونه روان دي چې د اټکل مخې نن به هم دوام کوي. د نیپال د پولیسو ویان بیشو ادهی کار ویلي تر اوسه 1350 کسان ټپیان شوي دي. د اده کاری پوینا په ټول هیواد کې د پولیسو پرسنل ته امر شوی چې د ژغورنې په چارو کې برخه واخلي. د هند امنیتي چارواکي وایي پرون له افراطي وسلوالو سره په شخړه کې دوه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. د پیښه داسې وخت کېږي چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، د محلي ټاکنو لپاره رایه اچونه روانه ده. د محلي ټاکنو دغه دریم او وروستی پړاو تیره سیشن به پیل سو او نتیجې به د اکتوبر پر 8 نیټه اعلانېږي. د هند پوځ په ویلامیا کې ویلي په کشمیر کې د امنیتي ځواکونو لخوا دوه تروریستان ختم کړی سوي دي. د هند رسنیو د 5 امنیتي ځواکونو د ژوبلېدو خبر هم ورکړی دی. دغه وسلوله نشته د کشمیر د جنوب په کلګام ولسوالۍ کې سوې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې مستقیم معلومات ترلاسه کړي چې ټرمپ که په نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي نو د روسیې په وړاندې په روانه جګړه کې به د اوکراین ملاتړ وکړي. زلینسکی دا څرګندونې په هغه مرکه کې وکړې چې پرون له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې خپره سوه. زلینسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال د جمعې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ټرمپ سره وکتل او په خپله مرکه کې ویلي نه پوهېدم چې تر ټاکنو وروسته به څه پېښ شي او څوک به ولسمشر شي، خو له ډونالډ ټرمپ څخه مې مستقیم معلومات ترلاسه کړل چې دی به زموږ پر خواوي او د اوکراین ملاتړ به وکړي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خپرونې کې له ازادي راډیو واورېدل. د دې یو ساعت خپرونې د خبري راپورونو برخې ته ورځو. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول د اوسنیو حاکمانو له کبله ناممکن سوي دي.
له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهمه تلته چې اطلاعاتو ته لاسرسی د ژمن نه دي.
دا هم اورئ چې په اروزګان کې ځینو ستنو سوو کسانو ته د کوچني کاروبار زمینه مساعده سوې ده. په افغانستان کې د کمبایو خوړو رستورانتونه په ښه ګټه کې دي. په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت 2 روغتیایي مرکزونو ته ودانۍ جوړې سوې.
ولسونه ډېر زیات خوشحاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو بېلابېل غبرګونونه پارولې دي. د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس ورزو د خبرونی د خبری راپورونو برخه ته. د رسنوی د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنوی لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول ناممکن سوي دي. دغه بنسټونو د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې لا هم ځینې خبریالان د طالبانو په بند کې دي او ویل کېږي لږ تر لږه دوه یې په لس کاله بند محکوم سوي دي. په دې اړه تفصیل له پرښتې سهاک نه اوري.
که څه هم د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د رسنیو لپاره د اطلاعاتو ترلاسه کول اسانه شوي، پرون د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو تر لاسه کولو نړیواله ورځ وه او په نړۍ کې داسې وخت ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبانو او اطلاعاتو کلتور وزارت نشراتي مرستیال مولوي حیات الله مهاجر فراهی پرون په دې مناسبت ویلي د دوی حکومت له رسنیو غواړي چې خپلې نشراتي کړنلارې د طالبانو حکومت له پالیسیو سره برابرې کړي. د رسنیو برخې کارکوونکو آزادي راډیو ته ویلي د طالبانو ویندویانو له رسنیو سره هغه موارد شریکوي چې د دوی د حکومت په ګټه وي، په نورو برخو کې همکاري نه کوي. پرون په کابل کې د اطلاعاتو ترلاسه کولو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سرپرست عبدالقدیم ویاړ ویلي د اطلاعاتو ترلاسه کول د هر افغان مسلم حق دی.
معلوماتو ته یا اطلاعاتو ته لاسرسی تر هغه بریده چې د نورو حقونو ته زیان پکې نه رسیږي او یا عامه امنیت او عامه نظم ته پکې تاوان نه رسیږي، د هر افغان قانوني حق دی.
خو د رسنیو کارکوونکو ویلي چې له افغانانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې دغه قانوني حق اخیستل شوی او په بې پرې ډول ملت ته د اطلاعاتو رسول ناممکن شوی دی. په اروپا کې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د رسنیو لخوا د اطلاعاتو ترلاسه کول اوس ډیر سخت شوی دی.
لبد مرغه د طالبانو د واکمنیدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي. واکمنه اداره اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ډیر خنډونه جوړ کړي او ایمه په باور لبد مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي او ورستر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي.
طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو د رسنیو ګڼ کارکوونکي نیولي او یا یې هم مجبور کړي چې خپلې دندې پرېږدي. په وروستي مورد کې د چنګاښ یا سرطان په شپږویشتمه په کابل کې د رسنیو دوه کارکوونکي محمد عارف هجران او احمد کامران هم د طالبانو لخوا ونیول شول. ځینو رسنیو راپور ورکړل چې د رسنیو دغه دوه کارکوونکي د افغانستان پر ټولنیز وضعیت او د کابل پر امنیتي حالت د راپور ورکولو له کبله د طالبانو د پوځي محکمې لخوا په لس لس کاله بند محکوم شوي دي. پر رسنیو د محدودیتونو په دوام طالبانو تېره اونۍ د افغانستان پر رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي پروګرامونو پر خپراوي هم بندیز ولګوه. په تېرو څه باندې دریو کلونو کې په لسګونو تصویري چاپي صوتي رسنۍ وتړل شوې او ورسره د رسنیو په زرګونو کارکونکي وزګار شول.
په اصل کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه راستنې سوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمینه ورته برابره نه ده. د ارزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستانه لسګونو راستنو سویو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پایل لپاره غرفې شول سوي دي. دا کار د ان آر سي مؤسسې په مرسته او د ترین کوټ شروالي په تخنیکی مرسته سوی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې لاهنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرپا شاوخوا څلویښت زره افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوي عبدالراشد د هدایت وویل چې د انرسي موسسې ورته څلویښت غرپې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته یو د کار زمینه پکې برابره شي. نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته کښې
په اورزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نموړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده چې موږ دا ژمنه درسره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته یې واده ورکول موږ به حتماً تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه ارزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وایي نن ورځ خوشحاله دي چې په خپل ملک کې دي او ورته د کار زمینه برابره سوي.
نور اړوند مسؤلینو څخه موږ ډېر راضي یو ډېر خوشحاله یو چې زموږ د مهاجرینو لاسنیوی په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وکړي.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسېږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کړو خپل ملک به جوړو خپل د وطن شکریا به.
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنیو ته د کار زمینه برابره سوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسئله د اسرائیل لخوا د لبنان د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله وژلو غبرګونونه پارولي. د لبنان حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا غږ کړی چې د اسرائیل مخه ونیسي. په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د حسن نصر الله پر وژنه خواشینی څرګنده کړې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
حسن نصر الله چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر کوله وپشل شو. هغه څه چې پراخ عکس العملونه یې پارولی دي. د لبنان حزب الله چې یوه وسله واله ډله او سیاسي ګوند دی د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپای اتحادیه د لبنان د حزب الله پوځي څانګه نه بلکې سیاسي ګوند په تور لیست کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ لري. حزب الله چې د ایران متحده ډله ده د شنبه په ورځ په یو بیان کې تایید کړ چې حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی او ژمنه یې کړې چې د دې ډلې د مشر له وژل کېدو سره سره به د اسرائیل پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د اسرائیل پوځ هم پرون شنبه ویلي چې حسن نصر الله د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حسن نصر الله وژل کېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې غبرګونونه پارولي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي او په عراق او افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د حسن نصر الله وژنه او د حزب الله کمزوري کېدل د ایران لپاره یو لویه ضربه بللې ده. هغه پرون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای په ګډون ایرانی مشان بیریږي چې دوی به هم په نشه ووژل شي. شاغلی خلیلزاد دا پوښتنه کوي چې اسرائیل له ځانه د انفرادي مشرانو د موندلو او وژلو وړتیا ښوولې خو اوس به ایران څه وکړي او د ایرانیانو چلند به بدل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله له وژل کېدو سره سره به د هغه لاره روانه وي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون شنبه په ټولنیزه شبکه اکس یا پخوانی ټویټر کې د دې پیښې په اړه د خواشینۍ ښوولو سره لیکلي د مقاومت د مشر حسن نصر الله عالی لاره به دوام ومومي او د هغه سپیڅلی هدف یعنی د بیت المقدس آزادي به په واقعیت بدل شي. په همدې حال کې د ایران تسلیم خبري آژانس ویلي د ایران هوایی شرکت ایران ایر بیروت ته ټولې الوتنې تر بلې خبرتیا پورې ځنډولې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په ورځ په لبنان کې د اسرائیل وروستي بریدونه د اسرائیل د نسل وژنې اشغال او تیری د پالیسۍ د برخې په توګه غندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیل مخه ونیسي. فلسطینی ډلې حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي هم د حزب الله د مشر حسن نصر الله پر مړینه خواشینی څرګنده کړې او اسرائیل د هغه څه مسؤل وباله چې د ډلې یو ناوړه جنایت او خطرناکې پایلې بللی او ویلي دي چې د سیمې پر ثبات به اغیز وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو غورځنګ هم د شنبې په ورځ په یو بیان کې د حسن نصر الله په وژل کېدو خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د هغه وژنه به په لبنان کې جهادي روحیه لا پیاوړې کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو تا غوښست په کونړ کې د نږدې 1.5 میلیونو افغانانو په لګښت دوه روغتیایي مرکزونه ته ودانی جوړ شوه. دغه روغتیایي مرکزونه چې یو په شګل ولسوالي او بل په ماڼوګي ولسوالي کې دي، په خوای ودانی نه درلودي چې لکبلې ناروغان او روغتیایي کارکونکو لستون سره مخامخ وو. نور تفصيل په دې راپور کې.
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو ان ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي. د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
یو د ترقی ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسکو محترمې ادارې په مالي لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی، همدغه شان د شګل ولسوالۍ نومي په ساحه کې چې د هنټ محترمې ادارې په فور فنډ باندې
د سیمې اوسیدونکي وایي روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکوونکي د ځای د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو. اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول، هغه ټول مشکلات به حل شي. مولوی عبیدالله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي، راضي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي.
دا ځلې چلام د شي کلینیک ته تاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو او ولسونه ډیر زیات خوشاله دي. خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي. موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو.
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په پکتیا کې د ځینو ادارو لخوا پر خلکو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل شوي. کروندګر یې له کبله خوشاله دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کې.
دا ځل په پکتیا کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د پاملرنې او افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا د غنمو د اصلاح شوي تخمونو او تور او سپینې سرې د ویش بهیر داسې مهال پیل شو چې تر اوسه د غنمو کار ته کافي وخت پاتې دی. یاد غنم چې د پکتیا د مرکز او ولسوالیو په څه باندې 2000 بزګرانو ویشل کیږي، مسؤلین موخه له طبیعي آفتونو زیانمنو بزګرانو سره مرسته د غلو دانو د پیداوار ډېرېدل او په دې ولایت کې د ګټورو تخمونو ترویجول بولي. د سپتمبر په 8مه د پکتیا د کرنې رئیس سید امین هاشمی مشال راډیو ته وویل:
څوک چې په دغه پروګرام کې داخل دی او سهم ورته رسیږي، هغه نه د ښه ګټه واخلې، خپله دې وکړي، بیا وروسته د کرلو شکرې پالنه هم هغه سی وکړي لکه څنګه چې دوی ته ترډینګ ورکول کیږي. ځکه دا شی چې موږ ته راکول کیږي، موږ او تاسو مسیح ګردی په خاطر چې د خلکو اقتصادي وضعیت په باندې پورته سي. مثلا د خلکو مخکې له دغه یو جره پاتیشکه چې شپېته منو 50 من اخیستل، موږ چې سروې تیر کال کړی دا له یو جره بشکه تر درې خروارو دهقان حاصل اخیستل.
بلوری تا بزگران دوی لپاره پا مناسب بخ که ده اصلاحشی وی تخمون و کیمیاوی سرویشت خواه دی. خوزیاتوی که دامرسه باید نور و بیوازل بزگران تا هم اوار کول شی. یا تنزای بزگر نظرخان وین
وی دیر خیل تیم بانی راکل کپ خوان کرل کیگی خو یو خوب دوگه کستا پا روز کلم مو در خیستی مرغی نپری کتی سال مرغوی پاتی دیده سیسیلی ورکرده کنیش جورب خروار سال منو ترشده لگی دا بسنم نکی دکانان زیادی دی تخمو پیشن نداری بیواز لدی
دسیم یو بل بزگر نادر خانم ده غنم و اصلاح شوی تخمونه گتاور بولی اوائی حقو بزگرانو چدا تخمونه تیر کلونه کرلی دیر خواه حاصلاتی ورس خلاص تراولی دی
دی مگا ده غدی متیکی دی پارا دیر غط خواه حاصلات دغور کرده و دیر خوشحالی دی مسیساتو نسی مکسر کمک کهی او دیر خانی تجای ور کرده خدای دیو کسی دسی نور کمکو نمی مکسر وکی
په ورستوی کلونو کې په پکتیا کې د غلو دانو د کرکلی په خوا کې د باغونو جوړولو ته هم پام ډیر شوی. یو بل بزګر حاجی اشرف ول د غنمو په خوا کې د مؤسسې د بڼوالۍ د پراختیا په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي.
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار ښه روان دی چې ارزان بیه خواړه پلوري، ځکه په دغه هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او هغو رستورانتونو ته خلک کم ورځي چې خواړه یې ګران دي. فیروزه عزیزی د رستورانتونو د ځینو خاوندانو او میلمنو سره خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د کابل ښار کوټي سنګي سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خاوند الله بردي وایي قابلي پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگر چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو وریجې، 50 کیلو تکا کباب لپاره غوښه، چاینکی، نور د چرګانو څو ډوله مینو لرو او ځینې نور خواړه چې زموږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو. زموږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیه خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راتګ کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 150 افغانیو ده. د دې رستورانتونو ډیری میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمان شاه حفیظي ازادي راډیو ته وویل
دا کابلی وارتا غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دي. یو لوبیا وارتا غردا او چرګ او سبزی دا شي نه پخې دي. ورته په دان سوالاتو کې لکه تورخم کې اوس دي زیات ګنګوالا دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي.
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي. خودلته د یو رستوران خواند قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس آن د دې ارزانه خوړو د خستلو وس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټاپو ودی دې اوس چې موږ سرویس کولو غواړو په کور او اوس چې دا کیلو پخو اته کیلو یعنی اقتصادي وضعیت چې بیا هیڅ خلکو سره پر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سیستم دې
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري، ډیری له مجبورۍ هم خوري، ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري. د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوو تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټې سنګي یا ښار داخل ته چې ورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي دا په وړو هوټلونو کې حل کیږي. الته یا لوبیا پخېږي یا بامیا پخېږي یا مثلا دغه برگر خانی اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دی. نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په هغه ساحو کې دسپروشان دي، غریبکاره مزدورکاره که څوک لاس بیړۍ ګرځي، اکثره ته د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کېږي. سره
کوچنیو هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي. خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي.
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان بیه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري، هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو، سمبوسو، شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاو وي.